ستړي مشه یې اوریدونکو د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې لیو سلامونه ومني د دکنی په برخه کې را سره ساکه مې همکاري کوي د خبرونه د سر موضوع په بنو کې روانه د پښتون مقامي جرګې سلورم ورځ ده دا سلورم ورځ ته وغځېده د دې خبرونه د سر موضوع ده پاکستان کې سیاسي حالات او یو شمېر نور موضوعات راسره هم شته د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه خبرونه به هم اوري خلاصو مخکې خبرونه ورنبه د مشال د خبرونو سره ټکی بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورځ ته غزیدلې ده وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټه غونډه رابللې ده او د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار ایربل د راکټي بریدونو ذمہواري قبول کړې تفصیل بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورمه ورځ ته غزیدلې ده د جرګې منتظمینو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي ول چې تر شپې نه وخت بعد ګډونوالو د ویناګانو نه پس هغه اعلامیه جاری کوي چې به 25 کسي د کمیټه برابره کړي ده خو په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبريال وایي چې تیر شپه د جرګه تر نه وخت روانه و او نور مشاورت او اعلامیه جاری کول لپاره د جرګه تر سلورمه ورځ او غزیدله د جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 14 پیل شوې ده د جرګې په تالار کې د شاوخوا درې نیمو زرو کسانو د ناستې لپاره څوکۍ ایښودل شوې دي او نږدې همدومره نور له تالاره بهر موجود دي دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ په 14مه د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه رابللې ده دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کېږي کیږي تر دا مهال د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي خو د سرچینو له مخه په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 14مه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی بلخوا اپوزیشن ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب یوه غونډه کې د شمولیت خبره هم کړې راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په شمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشران هم ګډون کوي که څه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت دعوی کیږي خو تر دا مهال څرګند نه ده چې په دې دعوو کې څومره حقیقت دی د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ په 14مه په پېښور کې په انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې د کانویکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیونو روپو ګران جاري کړی صوبایي وزیر کامران بنګش دا دعوه په داسې حال کې کړې چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پوهنتون د 100 کالونه د حکومت د مالي مرستو غوښتنه کوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون د مارچ په 14مه په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له امله ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري د تېر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د د لوی دوره هیڅ د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندوی ټولونو ډیر خراب بللې او وروستۍ خبر دا چې د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار ایربل د راکټي بریدونو ذمہواري قبول کړې د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ په 14مه لسګونو بلستیک توغندیو په ایربل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نښه کړې خو زیاته ویي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په ایربل ښار کې د اسرایلي ستراتیژیکي مرکزونو پر ضد د دې راکټي بریدونو ذمہواري د ایران اسلامي انقلابي ګارد په یو بیان کې اخیستی ده بیان زیاتوي چې که د اسرائیل لخوا بریدونه تکرار شول نو د سخت پریکنده او تباکون ردی عمل سره به مخ شي د عراق د قومي سلامتۍ د وزیرانو کونسل ویلي چې د دې برید په اړه یې د ایران نه د سفارتي لارو په ذریعه په ډانګ پیلي او شفاف وضاحت غوښتنه کړې ده امریکا وایي چې دا برید د ایران لخوا شوی او سخته غندنه یې کړې مشال د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږ یی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري د تر څنګه موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. د سر راپورته تاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې واورید چې په بنو کې روانه د پښتون قومي جرګه سلورمې ورځې ته وغځېده. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند را جوړه کړې وه. په دې جرګه کې پښتون ملت پاله سیاسي مشرانو پوهانو مدني فعالانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په دې دریو ورځو کې د پښتنو په سیمو کې د نام نیبې کورۍ او نورو ستونزو په اړه خبرې شوې او د هغې د حل لارې لپاره تجویزونه وړاندې شول. د جرګې د اعلامیې لپاره یو 15 کسیزه کمیټه کار کولو. په دغه اعلامیه کې مهم ټکي څه دي او دغه جرګه ولې سلورمې ورځې ته وغځېده؟ عمر وزیر یې حلک
بنو کې پښتون قومي جرګه چې دغه درې ورځنۍ جرګه وه او 13 ورځې یعنی د درې ورځنه دلته چې کوم د دې اعلامیه جاري کولو لپاره 15 کسیزه کمیټه جوړه وه، هغې خپلې نقطې چې کومې دي په هغې باندې اخري اتفاق وشو. پرون مازدیګره پورې هغه تیاره شوې وې. بیا تر شپې ناوخته پورې دوی وویل چې 9 بجې چې دغه جرګه کله اخري ختمیږي وې ناوې ختم شي بیا به اعلانوي. خو 9 بجې په ځای باندې دا شپې 10 بجو ته پورې وځنډې دا ویناوې روانې وې. بیا په اخره کې دا وجوهات معلوم نشول چې دا سلورم ورسته ولې وځنډول شو. خو محمود خان اچکزی چې کومه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی، هغه اخیری وینا بیا وکړه. هغه غوښتنه وکړه بیا دا جرګې چې کوم ګډونوال دي چې کا تاسو ستړي نه وي، تاسو غواړئ نو موږ غواړو چې دغه جرګه سلورم ورسته وغځو. او دغه اعلامیه هغه وینا دا وه چې هغه تیاره شوې ده، هغه په لاس کې نیولې هم وه. خو هغه غوښتنه وکړه چې زه غواړم چې دا موږ اعلان نه کړو، سبا یې دغه اعلان کړو د 10 بجې وروسته، چې بیا په هغه باندې ګډونوالو اتفاق وکړو چې بالکل دغه د سلورم ورسته وغځول شي. د دې په اړه دوی دا نو ویل چې دا سلورم ورسته ولې وغځول شو. خو دوی وی چې ځنې نقطې داسې دي چې موږ غواړو چې هغه په ښه ډول باندې په دې کې راشي. موږ لږ نورم هوم ورک پرې وکړو د شپې او بیا سهار دغه اعلان.
دوی د دې سلورمې ورځې د ایجنډې اعلان هم د دې خبرې سره کړی چې نن بس کیږي.
بالکل، که څه هم دغه درې ورځې جرګه چې وه دا روزانه سهار 10 بجې نه دغه ویناوې شروع شي، نو په سلورمه ورځ هم هغه شانتې ده چې دوی ووایي چې سهار به بیا خلک راشي دلته چې که څه ویناوې پاتې وي هغه به وکړي. کله هم چې دغه اعلامیه جاري شي هغې نه پس به بیا په هغې باندې دعا کوي. بیا چې کومه د وقفې وخت کم راځي په دې وخت کې امکان دا دی چې دغه اعلان شي. نو دغه روټین سره به نن بیا هغه ویناوې کیږي، هغې نه پس به دغه اعلامیه جاري کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. تر دا مهال په دې تحریک د رایې شمارۍ لپاره د قومي اسمبلی سپیکر غونډه نه ده رابللې. د قانون له مخه سپیکر په 14 ورځو کې د دې غونډې رابللو او بیا د 3 ورځو نه تر 2 ورځو په منځ کې په دې تحریک د رایې شمارۍ پابند دی. دا مهال دواړه خواوې په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو دعوی کوي. نن په دې حوالې سره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ګوهر مسجد را سره په دې اړه حال شریکو.
نن وزیر اعظم عمران خان د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې ده او دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دې محل د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه اوس نه دی ویل شوی، خو د سرچینو له مخه دا ویل شوی دی چې دا غونډه کې بعد اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشورت کیږي چې د مارچ په لسمه اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سکریټ کې جمع کړی دی او بلخوا د مخالفو حکومت ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف په قربتوب کې ایوا غونډه راغوښتلې ده او راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل او بشمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو هم با ګډون کوي.
داسې راپورونه دي چې دواړه خواوې دعوی کوي چې موږ سره زیات اکثریت ده. نو ستاسو معلومات څه دي په دې لړ
کې؟ شک نشته دی خو که څه هم د دواړو خواوو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت دعوی کیږي چې یو هم اړخ نه دا دعوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او د بل اړخ نه هم دا دعوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او موږ به د عدم اعتماد ووټ ګټو. خو تر دې محل تر اوسه پورې سرګند نه ده چې په دې داوو کې څومره حقیقت دی. خو هلې ځلې د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت او د حکومت د اتحادیانو لخوا دا خبرې روانې دي چې دوی دعوی کوي.
تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم د عوامي جلسو یو لړۍ پیل کړې ده د هغې په ترڅ کې حافظ آباد د پنجاب یوې سیمې ته تللی. خو که موږ دغه تقریر یا دغه وینا ته وګورو نو هغه د هغې چې کومه رویه وه هغه هغسې جارحانه نه وه. د وزیر اعظم په دې رویه کې دا تبدیلی څه ته اشاره کوي؟
په دې جلسې کې د داسې الفاظ نو استعمال شوي او څېړونکي دا وایي چې دا ممکنات دي چې د خپل ګوند کسانو د ته مشورې ورکړي وي او ورسره د مختلفو ادارو د مشرانو د اړخه دا ورته مشورې ورکړي شوي وي چې داسې خبرې د حکومت د پاره هم ښه نه دي او د ملکی سیاسي حالاتو د پاره هم ښه نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د بلوګورو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي. یوه پیښه په روس کال د دسمبر په 3 نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او په بل هغه کې بیا بلوګورو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وجلی و. تر دې وړاندې هم بلوګورو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلی دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالت نو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب د سپکاوي په تور د بلوګورو لخوا د خلکو د وژنې د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي راپور کې هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې لپلوا احمدی وو. د پاکستان پارلمان په 1904 او ام کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدی د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیس فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ،
تانے چلا گیا، تانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے. تانے تورسر ولاړم او د تانے شاوخوا 2.5 سوا کسان را غونډ شوی ول او شعرونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالي شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیاي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغه هلې ځلې پیل کړې او له مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلې دینی عالم دی چې په ملیونونو منوال لري.
نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوی د هغې اغیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کې جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشره ده. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدن موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځا دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه شي، تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښ درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي. چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورٹ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک وژني نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبلا ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست تنورم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع او په تیرې اجلاس چې زموږ شو پدې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جمعاتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلګو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں، پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر درشتمې لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه بي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی م بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا او په پکتیا ولایت کې طالب چارواکی وایي چې د نوی مریض کال په شپو ورځو کې بعد د ولایت په مرکز ولسوالو کې لسګو نظر نه الګي کې نوی دوی زیاتوي سخت کال به په 1500 جره بزمکه باندې د مڼو، بادامو، غزانو او چلغوزو باغون هم جوړ کړي. د کجیادی میوه په پکتیا کې ښه نتیجه ورکوي. نور حال له خوستا نجیب الله الوخیل را.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوې لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف مشال راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزه ونو یو شمېر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیمسمیرې ونې دي، اکثر 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 د غره کمتا د مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیرې دي، خو چارماغ دي او زنغوزي دي. در نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروالي چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونی کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شاروالي سرسبزي په بخش کې تقریبا 1500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغه لپاره پلان لري چې د ښار په مختلف برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کې دی او د ولسوالو یاړوند د پکتیا د نور ولسوالو سي درې شروالي مغلرو په غکم د 2000 شاوخوا نیالګي به کې خودل سي
د حکومتي دارو په خوا کې هر کال په پسرلی کې عام خلک هم په خپل نیالګي کې نوي او د چاپریال په سمسورتیا کې برخه اخلي د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوی نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جی اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کېنول شي
تصدیق شوی میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آماده دي ان شاء الله تعالی سي په دې لاندو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو 1500 جریبه باغونه مونږه مرکز کې او سید کرامو تراریوب پورې په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مسی په توسط باندې آمدګی لرو
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کېنول کیږي خو د خلکو دایمي شکایت دادی چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
اولی دن کتاب سے مشال ریڈیو تا وگی دا مارچ پا دول سما او دیا لسما نیٹا دا سواد پا سیلانا اسی ما مالام جبکی پا وورو دا خوی دو دورو دا نئی قاملو بیتر سرشوی دا مقابلو که د ملک د بلابل برخونه د هوی او نزیاتو زنانه او نارینه لوبغاړو برخه درلوده د دې مقابلو منتدمین وایي چې د دې لوبو مقصد د سیلګرۍ د سند د ودې سره سره د یخنۍ د اولمپیک لوبو کې د واورو د مقابلو لپاره د پاکستانی لوبغاړو تیارول هم مقصد و د مشال لیډیو همکار نیاز احمد خان هم د لوبو لپاره ملم جبې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی چې د اختتامي غونډې په موسیقۍ پیلېږي
د سوات ملم جبې په واورینه سیمه کې د رباب او منګي په موسیقۍ کې هغه لوغړو ته انعامونه ورکړل شول کوم چې د واورو په دوه ورځنۍ لوبو کې مقابلې ګټلې تابعه کوونکي وایي چې د هلکانو او جینکو ترمنځ څلور قسمه د سکي لوبې ترسره شوې د اسلام آباد عائشه خان چې په دوو مقابلو کې یوه د سرو او یوه د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې د واورو د لوبو دوه کال روزنۍ ملم جبه او ګلګیت کې کړې اوس هڅه کوي چې نړیوالو مقابلو ته تیاری وکړي دلته میں خکر کردگی اکڑا پراتون کی وقت کی پورا حسکو چنڈڑی والو مقابلو اولمپک کے برخوا واخرم او دا پاکستان لخوا نمائندگی اکڑا ملم جبی پیزار خان چی دا سیول ایویشن لخوا لو گواڑے دے او مقابلو کی دا سپین زرو تمغه گٹلے وائی چی کچری حکومت ور سر مرستی اکڑی دا ملم جبی دیر لو گواڑی نڑی والی دا واوری مقابلی کولے شی
جی دا زمون کم خپل ایوینٹ تے کم خپل سامان مامان چی اگا زمون خپل دا حکومت دا طرف ہم تاری سے ساتھ فیسیلیٹیز نیس تے چی منگ آغی باندی سکینگ وکو پاگی باندی منگ پر اکتس کی حکومت تا زمون دیر دیر خواست تے چی اگا زمون دا سر ہیلپ ہو کی او زمون باندی لگ خواری ہو کی نمونگ دا پاکستان نمخی تروفانہ کولے شو پا انٹرنیشنل سطح لو بیدلے شو
مردان نه د وورو لوبو لیدو ته راغلی زده کوونکی احترام حسین وایي چې دویم ځل ملم جبې ته راغلی پر سره د سکول نور ملګري هم دي ځای هم ښایسته دی او لوبو پکې هم خوند وکړو
زمونږ دلته سکول له سایډ نه ټیچر ګروپ کې دلته کې راغلي وو ټور باندې راغلي وو نو د دې ځای تګ راتګ ته دا زمونږ دویم ځل دی چې راغلي وو او فعل ځل چې راغلي وو نو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه لګېدلې خو دې ځل چې راغلي وو نو دې ته مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدو دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد دې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي
یو ډېر بهترین ایونټ شو او انشاءالله هر کال چې کوم دی د دې نه بعد دا بهتر نه وي بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه بیا په انټرنیشنل لیولس کې چې کوم دی هغه پارټیسپیشن کوي چې کوم یورپ کې کېږي کوم په پاکستان کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن کېږي هغه کې پارټیسپیشن کوي نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو مقصد د دې دا دی چې کوم سکینګ اتلیټس دي سنو بورډرز دي چې هغه په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو دا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي
اشنا بچر تبنا
لوبو مقابلو په اخر ورځ د موسیقۍ تابع هم کړی شو چې پکې د رباب او منګي سره سندرغړو سندرې ویلې د بهر سیمو لوبغاړو او سیلانیانو د موسیقۍ څخه خوندونه واغستل
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګی او درنګ سات کی پختونخوا کی لسنی می وجی کی دن کی دی د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. بنو کې روانه پښتون قومي جرګه سلورم ورځ ته غوښتي د لیدا د جرګې منتدبینو تیر ورځ مشالې ریو ته ویلي ول چې تر شپې نه وخت به د ګډونوالو د وینا غانو نه پس هغه اعلانې جاری کوي چې یوې 25 کسې د کمیټه برابر کړې ده. په جرګه کې موجود د مشالې ریو خبريال وایي چې تیر شپه د جرګې تر نه وخت روانه و او نور مشاورت او اعلانې جاری کول لپاره د جرګې تر سلورم ورځ وغځېده. وزیر اعظم عمران خان نن د مارچ 14 د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه رابللې ده. دا غونډه په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دا مهال د غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو د سرچینو له مخه په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم پر ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ 14 اپوزیشن ګوندونو قومي اسمبلۍ ته سیکریټ کې جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو وزیر وایي چې سوای حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخه پرون د مارچ 14 په خبر کې په انجینیرنګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپله وینا کې صوبایي وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینیرنګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یاد پوهنتون ته د 30 میلیون روپو ګرانټ جاری کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیسیار وایي د افغانستان 30 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربیل د راکټي بریدونو ذمهواري قبوله کړې. د کردستان د داخله چارو وزارت ویلي چې د مارچ 14 لسګونه بلیسټیک توغندیو په اربیل ښار کې د امریکایي کونسلګرۍ نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نښه کړې، خو دوی وایي چې یوازې مالي زیانونه شوي او یو ولسي وګړی ژوبل شوی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس درته ونې د خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړې شعبه خوښول په کار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنیو لخوا خپلې خوښې ته نه پرېښودل کیږي. داسې ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسۍ او کله کله له ناکامۍ سره هم مخ کیږي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړوي. نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو پسیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته ک پوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبور کول شي. پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلي کې یوې خواته مور پلار خپل بچو باندې د خپل خوخه تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سوملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم شوبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راز کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډیر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډیر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق وایه. نو زه بیا دا هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. ایسی ما پری میڈیکل کے وقت ہو چیز یو کال میں تیر کو ما تا پتا ہو لگی دا چھے دا زما خواہ میں نا دا چیز دا سبک پی مالا بے خوان دا رکھو نور خط تکڑو مو پکی فو خوان نا رکھو چکل میں میڈیکل دو لسمو کو نو ما انٹویٹر سوار نکو ہو لی چیز ما شو کمپیوٹر سرو بزنس سرو نو آگے نا پس ما ماما تیوی لی کھا ماما سبک را من دے وائے نو دو دے خپل فیڈ لزم ما پری دے چپا خوان دیوی مو پا شو کیوی آگے نا پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره رالو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي، بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چې یاره د هغوی له به یې خوند ورکوو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن نه کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وي چې او زما د ځي ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر ته ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ای سی کړی وی، مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی، نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس، هغوی ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده، زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې سم ته بېرته لاړ شم او بېرته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړ چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي، نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې، ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جینکۍ د جینکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې د هغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري، چېره دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم، یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي، او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه، یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري، ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، پردې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
که نه میټریک لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دغه باندې کړو اوس لکه هم ساينس به اخلي لکه ما خپل شوق سي آرټس کې و که کریټیو دغه کنه کې اوس کریټیو څوکم بیا راشي لکه بابا را ویل چې نه ما لکه دغه وکړو ساينس ما واغستو بیا ایف ایس سي دغه بیا ما هم ایف ایس سي وکړو خو هیکم دا چې لکه ماکس ښه راغلو لکه بابا لکه نور شو چې لکه باسي ماکس ښه راغلو نو خلا چې بس میډیکل ته لاړی شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څه ورکړه لایک لکه دغه مو شو لکه ما خپل انټرست نه وایي کې چې لکه زه هغه وکړم زما لکه خپل لکه دي کې دغه چټکو ډیزاینینګ څه وکړم یا څو دغه کوسم لکه زه دا کلاسیس لکه چې زه دا بیگز نیکس دا جوړو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکړم یا څه لکه زه کبیا زه بی بی اے تراغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارخونو لپاره د خپل جنکو ملګرو ترڅنګ یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پښتنه نو موړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په هغه باندې چې کوم غوړه کوم پیرنټس چې وړي موږ کو لکه چې خپل انټرست دغه شی ویل لکه ما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټی ټول سیدي نمدا کې شي لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم ایم پینس ورز هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو وکړه تاسو چې انټرېسټ نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلے دی ته کوم کار کولی شي هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی نو تاسو دای کې انټرېسټ دی تاسو دې فیل فلارت شي دا د فیلډز کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پېښې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېګ دی چې کوم دوی خکول شي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولند دمه مشال لري سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خو خپل پکاروي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخته نه پرې خودل کیږي دا سي ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لناکامه سره مخ کیږي د لړکی څه پکار دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
اوجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکې شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي لوجې ځان لپاره تعلیمي سانګه خوخولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوخ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وای
د دې مرحلې څخه خپل شکار شوی ما چې کله میټریک تلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پړې دي زما نو والد صاحب سبق ویل نو والد صاحب نو زما د رهنمایي د پر سوګدا سیکس نو کنه چې دا زموږ شي نو استاد مونږ ته د لار خو لري چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو دا چې سوکس نو جماعت په میټریک کې بلکې په 2000 کې ما میټریک پاس کړو په کومه 73% مارکس هغه شو دا د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو آسان موږ داخله دا خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زدا سي وزي تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماتل چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما ایس سی نه ماستر په پاس نکړه
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لوی مسله ده
کوم سکول د منځو د غي پرنسپل چې د زمونږ ډیر ځات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر ځات خله او اپریشیټ کوي او خبره ده چې د چمنګ لمبکای زمونږ د مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه مونږ ته نه ملایوي چې تاسو سکول والو خو د مشمانو مور پلار مونږ نه نه غواړي او مونږ سره مشمانو ته کو مشمانو ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او مونږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې مونږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسره په هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایو شي او غي معلومات ورشي چې نو چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو هغه کې هغه په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موړی نه پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځئ نو طالب علمانو ته څه مشوره ورکوي؟
زمون پرلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو چې په ژوند کې کوته ترقی حاصلې نه ته مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټریک نه پس تاسو یو د ژوند کې یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې په ایتو مختلف مطلب لار دي نو موږ یو ماشوم ته هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي تلار شه
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولې شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د یو بلې ونې د خبرونه وخت راغلی دی. سازونه زنجیرونه دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې برابرې نورادی چې واورو سازونه زنجیرونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. هر کال د مارچ په دریمه د موسیقي د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي چې په کې سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښستونزو او بندیزونو بحثونه محفلونه او لارجنونه ترسره کیږي. نن په دې خپرونه کې په دغه موضوع باندې غږیږو. اوریدونکو د مارچ په دریمه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د موسیقي د ازادۍ ورځ ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په موسیقارانو او د موسیقي په مرکزونو بریدونه شوي دي او په افغانستان کې موسیقي د بندیزونو د لاندې راغلې ده. د موسیقي د ازادۍ په حواله د پېښور په نشترحال کې وغونډه وشوه چې تابعي د صوبې د کلتور ادارې او د پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې کړې وه. په دغه غونډه کې د کرښې دواړو خواو ته هنرمندانو برخه واخیسته او د کلتور او ټولنې د ودې لپاره د موسیقي په اهمیت زور ورکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوه هنرمندانو اظهر خان او راشد خان وویل چې په افغانستان کې جګړې او بېقراری ګڼ شمېر هنرمندان بې کوره کړي دي او په پېښور او نورو سیمو کې اوس د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دی کنه موږ واړه رالوي شو. دغه حالات چې کوم دی د دې غریبانو باندې چې کوم دی کنه نو تیریږي لګیا دي. په کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا سمره فنکاران ملګری دي او ما قصې چل لګه وسم دی باندې هغه حالات راغلي د فن هغه محبت او هغه مینه خو لګه سره دی یو بل سره ساتله او موږ هم چې کوم دی بر پښتونخوا ته لاړ شو لګه دی موږ لډیره مینه راکې
نو دا خو موږ یو ځای ټول زلتنه چې تاسو وکړل چې د اجتماعي سندري موږ ویل نو دا دی والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي چې فنکار او دا د امن د فنکار چې دنو په फायदा د معاش چې دی د فائدہ چې د امن سره د مینه سره د درولای سره ده.
په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو نورستو د غلطه د موسیقي محفلونه او د نوو سندرو جوړول په ځای ودرېدلې دي. د موسیقي مرکزونه تړلې دي او سندرغاړي د خپل سباون پاړه د ویرې او بیقینه سره مخ شوې دي. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني په حکومتونو کې بیرته ستانه شوي وو نن یو ځل بیا له خپل خاورې څخه د وتلو لارې ګوري. په دې کې یو سندرغاړي بریالي ولي هم دی. نوموړې وایي
اول ډیر خوشاله شو چې راغلو چې هنر لک آزاد شو افغانستان. خو په دې وخت کې امداوس چې امداوس باندې خبرې کوو، پونګه دنیا ډېره لنډه تنګه شوې ده. لکه هغه هنرمند چې په قندهار کې کومیډین هنرمند و، خاشه وویشتل شو، نو زمونږ به څه تمه وي بچانه؟ بې خبر په مونږ لاره بنده کړې ده، ایران په مونږ لاره بنده کړې ده، نه پوهېږم هنرمندان به څه وکړي دلته.
په افغانستان کې د تیرو سلويختو کلونو په موده کې وخت په وخت موسیقي د بریدونو د لاندې راغلي ده، چې په نتیجه کې ګڼ شمېر نوموړي سندرغاړي او موسیقاران د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند کوي او د موسیقي او کلتور ادارو وده نه ده کړې. څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د افغانانو د کلتور او ټولنیز تاریخ له منځه وړلو لپاره یو منظم کار روان دی چې مخه نیولې د وخت ضرورت دی. نوموړی زیاتوي،
اول خو هغه کم زموږ ملي آثار، کم کلتوري آثار چې دی هغه ورانی، چې د هغه د حفاظت لپاره شي نسته. یو هنرمن چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فن پارې جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کو، هغه ادارې وران کو، نو دا یو سلسله ودرېده ده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو، یو خو دغه دی چې زموږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سمه خرابېږي. دویم، د دا فنکاران و ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومان و د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و گریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکه، د الله پامان.
فضل سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار میں پل رے سفر درو ناکری کد خازی سرا ولاڑا او چشما تمبلو نا پٹ پا گھٹ کی دے نن تمبل مار جنے گور تکو زوی یار میں پنی مالار پریدی تال درزینا دمازی گرزڑی المارا تب والاڑی زبطو رے خوری یاما خدای دی پورز دوا دمڑا کا چی دوا دوری جی خیرا در پسکڑینا لاسو نک لکرن چا پیر کا بہادی رو کی خلق بیل بیل خخبینا جانا نرا شک رات لیشی کلی بشر میں پو کفن کی پٹوینا دجل خانے لالے میرا غلو شم کپی کتا شمینا چی تور خوی در پریوزی ویشا چی قبر تا دیزا ولاڑیا
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مزہ ستا پودا کے مزہ ہے نازنین